سلامونه ستړي بشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو مخه کلا ساده رادیو نه اوري اوس تاسو د رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري د سال شپږو د مخام تر شپږو په لاندو سپون لسیو شپږو مترو او د مخام شپږو د سار تر شپږو په منځنۍ صفه دولا شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ یو ځل بیا ټینګار کړی چې افغان نجونې باید ښوونځیو ته لوړ شي. ریچارډ بینټ د څرګندونې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د زرو ورځو د تېرېدو په تړاو کړی دی. د نن پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر لیکلی دی چې دا بندیز د نه منلو دی او نه هم دا تصور وړ دی او له هم د زرو ورځو له تېرېدو وروسته په میلیونونو افغان نجونې خپلې هیلې لالاسانه دی ورکړی. پرون پنځم بیدو جون دیر لسمه په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو سر ورځې پوره شوې. طالبانو د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو تر بندېدو وروسته د 2022 کال په ډسمبر کې نجونې له پوهنتونونو هم رای وګرځولې. بل پلو بیا په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د اعتراضونو په ترڅ کې د برېټانیې سفارت ویلي دی چې افغان نجونې او ښځې د زده کړو سر ورځې له لاسه ورکړې دي. د افغانستان لپاره د برېټانیې سفارت پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر د پنځشنبې په ورځ لیکلي دي چې د افغانستان د سولې، ثبات او پرمختګ لپاره د ښځو زده کړه حیاتي ده. وړاندې په دې پیغام کې راغلي دي چې برېټانیا د افغان نجونو او ښځو ملاتړ ته ژمنه ده. پرون پنځشنبې د جون دیارلسمه په افغانستان کې د شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو سره ورځې پوره شوې وې. په مکې مکرمه کې نن د حج مناسک پیل شول. د سعودي عربستان د چارواکو په وینا په سږني حج کې به څه باندې 2 میلیونه کسان برخه واخلي. له افغانستانه شاوخوا 1.5 زره کسانو د حج لپاره سعودي عربستان ته رسېدلي دي. سبا به حاجیان په عرفات کې راغونډ شي. د لبنان حزب الله ډله چې ایران یې ملاتړ کوي پرون په اسرائیل د بیپلوټ الوتکو او توغندیو بریدونه وکړل. دا د غزې د جګړې له پایله تر اوسه پر اسرائیلو تر ټولو ستره حمله بلل شوې ده. په غزه کې د اسرائیلو حماس ترمنځ پروس کال د اکتوبر په 8مه وروسته تر دې جګړه پیل شوه چې حماس د اسرائیلو دننه لږ تر لږه 2 لسوه تنه ووژنه او تر 250 ډېر کسان یې برمته کړل. د امریکا متحده ایالاتونو اروپایي ټولنې حماس د ترهګرې ډلې په توګه پیژني. حزب الله ویلي دي چې د خپل وژل شوی قومندان عبدالله غټ شي اخیستی. طالب عبدالله د سه‌شنبه په ورځ وژل شو. د اسرائیلو حکومت ویلي دی چې د حزب الله بریدونو ته به سخت ځواب ورکړي. اوکراین او روسیه تیر شپه پر یو بل د بیپلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو ویل هوایي دفاعي په وو سیمو کې د روسیې له لوري توغول شوي اولس بیپلوټ الوتکې نسکورې کړي دي. د اوکراین د هوایي ځواک په وینا روسیې اولس پالستیک او کروز توغندي هم توغولي چې نیمایي دوی شن کړي دي. تر اوسه د مرګ شوبې راپور نه دی ورکړل شوی. بل لور ته د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې د دوی ځواکونو اتاویا اوکراینی ډرون الوتکې د کریمیا ټاپو وزمه په ګډون په 500 سیمو کې نسکورې کړي. کریمیا ټاپو وزمه په 2014 کال کې روسیې له اوکراین څخه بېله کړه او خپل خاورې سره یو ځای کړه. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ جام لوبې نن په منشن کې د کوربا هیواد جرمنی د ملي ټیم او سکاټلند ترمنځ پیلېږي. دا مسابقه د کابل په وخت د شپې 12:30 بجې شروع کیږي. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په جام لوبو کې د 4 هیوادونو ملي ټیمونه برخه اخیستي ده چې په شپږو ګروپونو کې ویشل شوي دي. پایله به د جولای 14 ترسره شي. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه واوریدل شي. په افغانستان کې د خزینه و کارکونکو د ټولو کارکونکو معاشونه تر 5000 وخته شوې دي. دغه کمیدو ته به د ښځو همدارنګه د نړیوالو سازمانونو غبرګونونه راواخلو. په دې اړه باندې چې له افغانستان او پاکستان راستن په بخنه سره له ایران او پاکستان راستنه شوي کډوال په څه حالت کې دي او هغوی چې هلته لا پاتې دي په څه وضعیت کې دي؟ وربشو پاکستان ته د دې کډوال خبرې کوو.
مهاجرو لپاره هیڅ حقوق نشته، نه د کار، نه د مکتب د سبق ویلو، نه هم صحي خدمات شته. خلاصه دلته هم مشکلات سره مخ دي.
د چې د اختر مخه ته ولي مالونه قیمته کیږي دا کندهار دی سودونکو خبري وي
دا به بار موږ په چیش وساتو موږ ته وکړو ګوره د ولیا پر اغاړم طالبان پرېږدي موږ دا یو څونه خرڅوو وای بوزي د امان گنج ته د امان گنج ته موږ به ولای موږ سوچ بوزو الته گنج ته ورننه زو پر کسبه نشلو جه شغانی راسه غواړي
به مطالبه مشته ملتیانو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لیکه بشنري دفتر د طالبانو د حکومت لوري د خزینه کارکونکو د معاشونو د کمښت په پریکړه خبرګون خوتلي د دغه دفتر مطبوعاتي مسؤل د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لیکه کمشنري کمشنر والکر تورک له قول لیکلي دي چې د طالبانو د پریکړه د تاسوبه ډکه او په ژوره توګه خپل سری ده د طالبانو د حکومت د چارو ادارې په رستیو کې په مکتوب کې د طالبانو د حکومت د مشر مله هیبت الله له قول لیکي چې په ټول دولتي بنسټونو کې د خزینه او کارکونکو میاشتنی تنخواه 15000 افغانۍ ټاکل شوې تفصیل په دې راپور کې اورو
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر ولکر ترک د طالبانو هغه پریکړه چې لمخې په دولتي بنسټونو کې د خزینه کارکونکو میاشتنی تنخواوي تر ټولو ټیټي کچې ته راکته شوې غندلې ده د بشري حقوقو د عالی کمشنرۍ د دفتر ویان دی لیز تروسل په یو بیان کې چې پرون پنځشنبه خپور شوه د خغلی ترک له قول لیکلی چې د طالبانو د پریکړه له تبیز ډکاو په ژوره توګه خپل سره ګام دی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا پسې خرابوي په بیان کې راغلی دی چې په کور د کینول شوی مرمنو کاری تجربو ته په کتو د هغوی میاشتنی تنخواوې کمول سخت توپیری چلند دی په بیان کې د ولکر ترک له قول راغلی دی چې طالبانو په داسې حال کې د پریکړه کړی چې لوړاندې په افغانستان کې پر خوځو او نجونو سخت محدودیتونه لګولي ولکر ترک ویلي په 2021 میلادي کال کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته دغه ډلې ویلي وو چې ښځې کولی شي اړینو شرایطو ته په کتو بیرته کارونو ته ستنی شي خو په خبره یې نږدې درې کاله وروسته هم طالبان په دې برخه کې پاتې راغلي او د خزینه ملکي کارکونکو د بیرته ستنولو لپاره یې د پام وړ ګامونه نه دي پورته کړي نوموړي له طالبانو غوښتي چې د ښځو نجونو پر وړاندې خپل ټول قانونونه او له تبعیض ډک فرمانونه لغوه کړي ځکه چې د ده په وینا د افغانستان د بشري حقونو د ژمنو خلاف چاره ګڼل کیږي دا په داسې حال کې ده چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو حکومت د چارو ادارې ته منسوب یو لیک خپور شوی چې له مخې یې د دولتي ادارو د خزینه کارکونکو معاشونه چې د تېر حکومت لخوا ټاکل شوي وو او اوس د طالبانو د حکومت لخوا ورکول کېږي 15000 افغانۍ ټاکل شوي په دې لیک کې ویل شوي چې دا حکم د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده لخوا صادر شوی خو په دې اړه چې آیا یوازې د هغه خزینه کارکونکو معاشونه 15000 افغانۍ ټاکل شوي چې په کور ورته تنخواه ورکول کېږي او که د هغوی هم چې اوس په دندو کې دي په همدې حال کې یو شمېر خزینه ښوونکي وایي دا پریکړه غیر عادلانه او له تبعیض ډکه ده په کابل کې د یو ښوونځي ښوونکي عایشی ازادي راډیو ته وویل چې د تنخواو کمښت به د دوی اقتصادي ستونزې لا پسې ډېرې کړي
ماش قبل 12000 افغانۍ بود اما
مخکې مې تنخوا 2000 افغانۍ وه خو د نوي فرمان له مخې زموږ تنخواوې 15000 افغانۍ ته راښکته کړې په دې تنخوا موږ هیڅ نشو کولای قیمتي ډېره زیاته ده د کورونو کرایې لوړې دي موږ له ستونزو سره مخ یو که په دې پریکړه بیا کتنه وشي ښه ده
زمینه یک تجدید نظر شوه بسیار خوب میشم
په کابل کې د ښځو د حقونو یو پاله چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
د ښځو پر وړاندې یو توپیری چلند بلل کېږي او طالبان غواړي چې په دې کړنو سره ښځې له ټولنې حذف کړي او دومره معاش تعینول دا په دې معنی ده چې ښځې باید بالکل په خپلو کورونو کې کښېني او کار ونه کړي هغه کورنۍ چې سرپرست نه لري نارینه سرپرست نه لري د هغوی دپاره دا ډېره سخته ده
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېری هغه ښځې چې په دولتي ادارو کې کار کوو د دوی لخوا په کورونو کېنول شوې خو طالب ویاندویانو مخکې ویلي وو چې دوی ورته په کورونو معاشونه ورکوي تر دې وړاندې یو شمېر دغو مېرمنو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له څو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ترلاسه کړي طالبانو له بیا ځلې واک ترلاسه کولو وروسته نه یوازې په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی بلکې پر دوی د محدودیت نورې لسګونه پرېکړې هم عملي کړي دي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته د د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي افغانستان یو له هغو 500 هیوادونو دی چې د جبري بې ځای شو کډوالو تر ټولو لوړه شمېره لري. یا سازمان په راپور کې ویلي دی چې څه باندې 6 میلیونه افغانان په جبري توګه بې ځای شوي دي چې ډېر شمېر یې په ګاونډیو هیوادونو کې اوسېږي. ورزسانه کاکړ ته چې په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یا یونیسیار ویلي افغانستان د 6.4 میلیونه جبري بې ځای شویو کډوالو په درلودو سره یو له هغو 500 هیوادونو څخه دی چې د جبري بې ځای شویو کډوالو تر ټولو لوړه شمېره لري. د یونیسیار د نړیوالو بهیرونو راپور له مخې چې د پنجشنبه په ورځ د جون په 14مه خپور کړی او د 2023 کال تر پایه په نړۍ کې جبري بې ځای کېدل او د کډوالو رسمي احصایه وړاندې کوي، د یاد کال تر پایه په نړۍ کې 1.3 میلیونه خلک په جبري توګه بې ځای شوي وو چې د 2023 کال په لومړیو 4 میاشتو کې دا شمېر نور هم زیات شوی. یونیسیار ویلي دا شمېره په سیمه کې د روانې بې ثباتۍ او جګړې ښکارندوی کوي چې په ټوکۍ له لسیزو راهیسې دوام لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د راپور له مخې د ټولو کډوالو 3/4 برخه یعنې 2.5 سلنه یوازې د 500 هیوادونو څخه راځي چې افغانستان 6.4 میلیونه، سوریه 6.4 میلیونه، وینزویلا 6.1 میلیونه، اوکراین او فلسطین هر یو 6 میلیونه جبري بې ځای شوي کډوال لري. راپور زیاتوي چې نږدې 90 سلنه کډوال د خپل هیواد په ګاونډیو هیوادونو کې اوسېږي، چې ایران د 3.8 میلیونه او پاکستان د 2 میلیونه افغان کډوالو په کوربهتوب د نږدې ټولو افغان کډوالو کوربه دی. د یونیسیر د راپور له مخې جرمني سره له دې چې له افغانستان سره پوله نه لري، خو د 2023 زیږدیز کال تر پایه د سل باندې 255,000 افغان کډوالو کوربه وه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګرانډي د جبري بې ځای کېدو اصلي لاملونو ته د رسېدو لپاره د بیړنیو نړیوالو هڅو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنېدو وروسته ډېر شمېر افغانان د دوی په ټکو د امنیتي، اقتصادي او یو شمېر نورو ستونزو له امله نورو هیوادونو په تیره بیا د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول. په پاکستان او ایران کې میشت افغان کډوال وایي چې اوس په کوربه هیوادونو کې هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په پاکستان کې میشت کډوالې نوید افضلی او په ایران کې ارزو قرباني ازادي راډیو ته وویل
د امارات نه راتل څخه مخ کې یعنی ژوند حسي روان او امغین بعد موږ شو پاکستان ته مهاجر شو. هلته هم د مهاجرو لپاره هیڅ حقوق نشته، نه د کار، نه مکتب د سبق ویلو، نه هم صحي خدمات شته. خلاصه دلته هم مشکلات سره مخ دي.
بیدونه سرپرست دستم کم سرپرست نلرم، خواند میشهید شوهی پدی رستون زو سرمی دروس جوند دل تپر مخ بیوولای تو چی کولایشم خپلا کار کوم. سلور ما شمان لرم، مشری تورلس کلان دای او ورو کش پک کلان
کچکشم 6 سال.
دیدونی دا چه پا گواندیو هیوادونو که میشت افغان کدوال دنو رستون زو ترچنگ پل هیوات دا بیردستانی دو لگوخ سر هم مخ دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM تر دې مخکې ویلي و چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستان څخه تر 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي.
د لوی اختر پر رسیدو په افغانستان کې د کانګو تبې د ډېرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. یو شمېر ناروغ لرونکي کسان وایي چې د دوی د کورنۍ غړي چې د کانګو په ناروغۍ اخته دي ډېره تبه، نرمي او د ملا درد لري او د غرس په نس ناستي هم اخته دي. ورزو د دغې ناروغۍ نورې نخیرخانۍ په دې راپور کې وره.
دا چې په افغانستان کې لوی اختر ته په ګوتو شمېر ورځې پاتې ورسره هم مهاله په بېلابېلو سیمو کې د قربانۍ لپاره د څارویو د خرڅلاو بازارونه جوړ شوي. خلک د کانګو ناروغۍ د زیاتېدو په اړه اندېښمن دي. د کابل اوسیدونکی میراجان چې قصاب دی ازادي راډیو ته وویل چې میرمن یې 4 ورځې وړاندې د کانګو په تبه اخته شوې.
تقریبا ښځه مې له 3 ورځو راهیسې ناروغه ده، کنه یې په ځان پورې نښتې وه. کله مو چې کنه ترې لرې کړه سرخوږي ډېره شوه. وروسته مو ډاکټر ته بوتله او معاینات یې بشپړ شول.
مرزا خان هم د دې ناروغي د نخو نخانو په اړه وایي
اوله کدا بدن وجود می درد کول، هم د سیدا ډوکی می درد کول، خپې او تبه را باندې راتلو، هم دا بزره باندې بوج راتلو.
په افغانستان کې د ساري ناروغي متخصصین کانګو یو خطرناکه ناروغي بولی او ټینګار کوي چې خلک باید د لوی اختر سربیره هر وخت د څارویو د حلالولو پر مهال د خوندیتوب جامې وکاروي. د ساري ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری ازادي راډیو ته وویل
چې کله کوم مواشي یا څاروي هغه قرباني کوي یا ذبح کوي کچیر په خپل لاس کې زخم ولري یا په خپل جلد پښو کې نو کوشش وکړي چې په هغه قرباني ته ورنږدې نه شي او هغه کسان چې همدې په قرباني کې لګیا وي یعنې هغه حیوان ذبح کوي هغه با ځان سره عینکې ماسک پیشبند دستکش موزې باید ولري زموږ هغه دوستان چې هغه په خپلو کورونو کې مواشي لري داخل د اتاقو کې او څارویو د پاشیکو او ویکرو تر څو پورې چې د کانګوز ناروغۍ څخه په امن پاتې شو.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت روانه اونۍ رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي وو چې د 2024 میلادي کال له پیل راهیسې په تیرو 15 میاشتو کې د دې ناروغۍ شاوخوا 203 پیښې او لامل یې د شپږو تنو مړه کېدل ثبت شوي. د طالبانو یاد وزارت زیاتوي چې سږ کال د تیرو میاشتو په پرتله په وروستیو دو میاشتو کې د دې ناروغۍ پیښې 38% زیاتې شوې دي. په افغانستان کې په 2023 کال کې د کانګو تبې تر 1200 ډېرې پیښې ثبت شوې وې چې شاوخوا 100 کسان یې مړه کړي وو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف آی او هم ویلي وو چې د لوی اختر په مناسبت د قربانۍ لپاره د څارویو له لیک د حلالولو سره په افغانستان کې د کانګو ناروغۍ د مثبتو پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د ادارې د سیشن بې په ورځ د جون په 22 په خپله اکس پاڼه پخوانی ټویټر کې ویلي وو چې د کانګو تبې پیښې له څارویو څخه انسانانو ته خپرېږي او د انسانانو لپاره وژونکې ناروغي ده. ډاکټران وایي د کانګو تبه یوه وژونکې میکروبي یعنی ویروسي ناروغي ده چې د کنې د چیچلو له لارې څارویو او بیا انسانانو ته انتقالیږي. شدیده تبه، سردرد، د عضلاتو درد، د غاړې شخوالی، د ملا درد، د معدې درد او اسهال د دې ناروغۍ له لومړنیو نښو څخه بلل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه نور راپورونه او مطالب هم درته لرو، خو اوس ورځو یوه نړیواله موضوع راخلو. نن دویمه ورځ ده چې په برکسل کې د ناټو د 23 غړو هیوادونو دفاع وزیران راغونډ شوي او پر دې بحث کوي چې څنګه د پوځي تړونه په رسمي ډول له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین ملاتړ کولی شي. دا غونډه په داسې وخت کې روانه ده چې روسیې د تېرې شپې په ترڅ کې د اوکراین د لسګونو بیپیلوټ الوتکو د نسکورېدو ادعا کړې. تفصیل احمد شیبر نورو.
د ناټو دفاع وزیران نن په بروکسل کې پر هغو لارو چارو شخی شي چې دا تړون له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین ملاتړ وکړي. د ناټو غړي هیوادونه د یوه ګروپ له لارې چې مشیه د امریکا متحده ایالاتونه کوي له اوکراین سره د ملاتړ د همغږۍ چارې مخته وړي، خو د جرمني اژانس په باور اوس د ناټو غړي هیوادونه پر دې غور کوي چې په څه ډول رسمن مسؤلیت په غاړه واخلي. د ناټو د 22 غړو هیوادو دفاع وزیران په داسې وخت کې دا مسله څېړي چې تېره شپه هم اوکراین او روسیې پر یو بل د بې پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو وویل هوایي دفاع یې په اوو سیمو کې د روسیې له لوري توغول شوي 12 بې پیلوټ الوتکې تسکورې کړي دي. د اوکراین د هوایي ځواک په وینا روسیې 12 بالستیک او کروز توغندي هم توغولي چې نیمایي یې دوی شنډ کړي دي. بل لور ته د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې د دوی ځواکونو 80 اوکراینی ډرون الوتکې د کریمیا ټاپو وسمه په ګډون په 500 سیمو کې نسکوري کړې دي. کریمیا ټاپو وسمه په 2014 کال کې روسیې له اوکراین څخه بیل کړه او له خپلې خاورې سره یې یو ځای کړه. په بروکسل کې نن تمه ده چې د ناټو دفاع وزیران پر داسې یوې طرحې خبرې وکړي چې څرنګه له اوکراین سره په امنیتي برخه کې مرستې کولی شي او څرنګه اوکراینیان روزلی شي. په دې برخه کې پر مساوده د ناټو د دفاع وزیرانو په پرونی غونډه کې موافقه وشوه. د ناټو عمومي منشي سولتنبرګ د پنځشنبې پر ورځ خبريالانو ته وویل چې پر دې به هم خبري وشي چې څرنګه ناټو خپل دفاعي ځواک نور پیاوړی کولای شي. د ناټو د دفاع وزیرانو دا غونډه د دې تړون تر سرمشیز مخکې ورسته یوه ده. د ناټو سرمشیز راتلونکي میاشت په واشنگتن کې جوړی شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په کندهار کې د پسونو بای لوړ شوې. سره د شهر کال معمولا د لوی اختر پر رسیدو سره په افغانستان کې د څارویو بای لوړیږي، خو په دغه ولایت کې د پسونو خرڅونکي وچکالی بیا د قیمتونو د لوړیدو علت ښيي. تفصیل له سیمې په راپور کې.
دا د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د څارویو ګنج دی چې د کندهار د یو شمیر ولسوالیو او نور ولایتونو اوسیدونکي پکې خپل څاروي پلوري. که څه هم معمولا د لوی اختر پر رسیدو سره هر کال په افغانستان کې د څارویو په ځانګړې توګه د پسونو په بیو کې لوړوالی راځي، خو د کندهار د شاولیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی محمد اسلم چې دغه ګنج ته خپل پسونه د پلور لپاره راوړي دی وایي د وچکالۍ له امله څړځایونه وچ دي او ارسوی د خپلې مالداري لپاره حیواني خوراکه په بیه واخلي چې له کبله یې مجبور دی پسونه په ګرانه بیه وپلوري.
گرانی وروره په دغه د پخواسی وو پر وچکلی نوې پسونه په خپله خوله چاغېدله په خپله خوله به ګرځېده خلکو کرایي او مصرفونه نه پر کوله راتلله دلې خرڅېدله. اوس وروره پسونه خاص غلې ته ولاړ دي، یو پر سلس منۍ په څلور زره په پنځه زره څلور نیم زره موږ یې په خرو بیا راولو دا کم په شپېتو په اویا زره چې په دغه بیام اوس موږ ته پیسې نه را جوړو یا خپلې په تاوان خرڅوو. نو په دغه ګراندي نور خو هېڅ نه دي، بیا افغانۍ اوس په هغه باید د پکالدارو معنا ایو څه ګران ده په افغانو هېڅ په هر ځای کې رانی کېږو په هغه کې احمد دلی هم تر پخوا یوه روپۍ هم نه دي ګران.
په کندهار کې د پسونو یو شمېر نور پلورونکي هم وایي د وچکالۍ او د حیواني خوراکي د بیو د لوړوالي له امله د پسونو بیې ډېرې لوړې سوي او پلور یې هم کم سوی دی. د دوی په خبره د ګنج لیرېوالی او هلته د زیاتې کرایې اخیستلو هم دوی له ستونزو سره مخ کړي دي.
سردار محمد د فراړه منجې په پنځه جش افغانۍ دي، دا به بار موږ په چیش وساتو موږ څه وکړو؟ ګوره د ولې پر هغه غاړم طالبان پرېږدي موږ دا یو څونه خرڅوو وای بوځي د دامان ګنج ته موږ بیا ولې نو سوچ بوځو الته ګنج ته ورننه زو پر پسه باندې شلو جش افغانۍ رسه غواړي و مالته دوه یو کوټه ځای دی موږ تر اقی په جای زره کالداري په جای زره افغانۍ یا په سلویر زره افغانۍ د میاشت راکې او د جزا چې موږ ولو درغه ګنج پرې تقریبا پر زرنج باندې موږ ته 300 400 افغانۍ موږ ته کرایه غواړي موږ مجبور یم څه چم وکړو کوم خوا وکړو برمنه ګرانی ولې نس جوړو.
مانو حکیم دیرور څنګه بده ګران دي چې جواری ګران دي پروګرام نه په 500 افغانۍ من راځي چې پښپتا افغانۍ چې افسر انس سره 2 میاشتې وسته به ته بتاوم کې ګټ نه لري نه.
کندهار کې د طالبان حکومت د کرنی او بولګولو عملداري ریاست مسلمان بیا وای د وچکالۍ او د پسد غوشي د زیاتې تقاضا لامل د پسونو بې لوړې سوي دي. د دغه ریاست د مالداري امیر مولوی محمد حمید وایي پاکستان ته د پسونو د قاچاق مخه تر ډیره نیول سوې ده، خو په ټکو یې لا هم ځینې کسان هڅه کوي چې په بیلابیلو لارو پسونه قاچاق کړي چې دغه قاچاق هم د پسونو پر بیو تاثیر کړي.
یو خو د پسو د غوښو د لوړوالي په دې خاطر دی چې دلته وچکالي ده، په کمدار کې وچکالي ده. اول د همسایه ملکو کې زموږ د پسو د غوښو د خلکو تقاضا ډېره سوې ده، ځکه د افغانستان پسونه شیرین دي، غوښې شیرین دي، نو د خلکو تقاضا ورته ډېره سوې ده. نو په هره لار چې وي که په کچاغې لار وي که په بل لار وي د پسونه دي، موږ غواړو چې داسې د بندرونو ته بند شي چې دي د پسونه که ورکول کېږي دي او قرارداد ظاهر دي ورکړ شي، په د کچاغې لارې چې بندې شي پر یګو په نورو لارو باندې چې بند شي کېدای شي دوی موږ د پاکستان هېواد سره یا د ایران هېواد سره ډېر اوږد سرحد لرو، نو د هغه سره ګرځېدل ناممکن کار دی.
په کندهار کې د پسونو پلورونکي وایي د طالبانو حکومت او پنګوال باید د پسونو د روزنې ځانګړي لوی فارمونه جوړ کړي تر څو هم نسل ساتل شوی وي او هم په بیو کې کموالی راسي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
په کندز ولایت کې ځوان د حسابدارۍ د یو نوي سیستم په جوړولو سره په هیواد کې دننه او له هیواده بهر سره فنته اسانتیاوې رامنځته کړې. د دې سیستم جوړونکي وایي چې د حسابدارۍ د دې نوي سیستم په کارولو سره صرافان کولی شي په لنډ وخت کې د پیسو حواله اجرا کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندز کې یو ځوان د حسابدارۍ د نوي سیستم په جوړولو سره صرافانو ته اسانتیاوې رامنځته کړې دي. د دغه سیستم جوړونکي له ازادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه سافټویر د 3 کلونو په موده کې جوړ کړی او له امله د صرافۍ دودیزه چاره عصري سیستم ته بدله شوې ده. د دې سافټویر جوړونکي او د ارفون شرکت مسؤل عبدالرحمن پوپل وایي چې اوس مهال څه باندې زر تنه صرافان د صرافۍ له دې نوي سیستم څخه ګټه اخلي.
تر شلو پورې انسایټ انجینران له موږ سره کار کوي، تر دیرشو پورې موږ ولایتي نمایندګان لرو چې په هر ولایت کې نماینده دی، له صرافانو سره فزیکي همکاري کوي. د سیستم تر ټولو لویه خوبي دا ده چې کله یو صراف سیستم له ځان سره نسته کې صراف ته قلم کتابچه ضرورت نشته، تر دې پورې کالکولیټر هم صراف ته ضرورت نشته چې سیستم له استفاده کوي. د صراف خزانه یا دخل خوندی دی هر دقه کولای شي خپل دخل خزانه چک کی او هر دقه صرف کولای شي د وبلی نمائندګي یا مشتری سره حسابي وکي په دې خاطر چې هر معاملې په سیستم کې ثبت دی او سیستم هر دقه ورته بیلانس ګټو تمان خي.
د نموړي شرکت عملیاتي مدیر محمد اسلم رشیدی وای د دې سیستم په وسیله صرافان کولای شي په لنډ وخت کې د خپل پیرودونکو حواله اجرا او تصفیه کړي.
د ایگزیکټ سیستم همداوس تر زرو ډیر کارکونکو په افغانستان کې په اروپایي ملکونو کې او په خوشاته نور ملکونو کې همداوس فعال یوزران لري کارکونکو لري چې همداوس د ایگزیکټ سیستم څخه کار اخلي.
د دې ولایت یو شمیر صرافان هم وایي چې د حسابداري له دې نوي سیستم څخه په ګټه اخیستنې سره د دوی په ورځنیو چارو او معاملاتو کې سهولت او مثبت بدلون رامنځته شوی دی. خالد محمد چې په کندز ښار کې د صرافۍ شرکت لري نوموړي د دغه سافټویر په اړه ازادي روډیو ته وویل.
نو د اطمینان وړ سیستم دی، ډېر ښه سیستم دی، موږ خپله ډېر زیات ځینې راضي یو. زه په خپله مخکې دغه نه چې اگزیکټ استعمال کوم ډېر زیات ستړی وم، ستړی دی په خاطر چې الحمدلله مشتریان مو ډېر دي، د زیاتوالی د مشتریانو په خاطر په وخت مو رسیدګي نه شوه کولی. نو اوس الحمدلله د اگزیکټ سره زموږ کارونه ډېر اسانتیاوې او سهولتونه برابر شوي دي.
د کندز ښار یو بل سره فرهاد وای د دغه سافټویر په کارولو سره د پیسو د لیک درا لیک بهر چټک شوی او پر دې سربیره دوی کولای شي د ورځې په جریان کې خپل معاملات په ډاډمنه توګه تصفیه کړي.
100% تغییرات وارد کرده، یک سیستم یاسته که هم لحظه
د حسابداري د دې نوي سیستم په کارولو سره زمونږ په معاملاتو کې ډیر مثبت بدلون راغلی دی. د دې سیستم په وسیله سره هر شیبه مونږ کولای شو چې خپل حساب چک کړو او په لنډ وخت کې له نورو صرافانو سره خپل حساب تصفیه کړو. دا ډیر ډاډمن سیستم دی، مونږ ورڅخه راضي یو.
د حسابداري دغه سافټویر د جوړونکو د معلوماتو مخې چې دوی د هیواد د روغتیایي سیستم د مډرنه کولو په هدف د هیلت په نوم د یو بل سافټویر پر جوړولو هم کار روان کړی چې ډیر ژر به بشپړ او د هیواد روغتیایي سکتور ته به وړاندې شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم وروره، په خیر جوړه کندهار د دامانس خبرې کوم. اصل د پکتیا یم، نصیب الله زدره موږ هغه مجر کې راغلی پاکستان څخه. اوس دلته تذکیری چې موږ دغه جمې کړي دي، شپږ میاشتې وخت یې راکړی دی. شپږ میاشتې بعد تاسې بایومیټریک لپاره ټلیفون درته کیږي او موږ کومه کاروبار یا په کوم ځای کې موږ ته دنده راکول کیږي، یا په کارخانه کې یا په داسې بل ځای کې سیاره ته تذکیری ضرورت یې، نو موږ ته وایي ته به تذکیره راکوې. تذکیره مو جوړېږي نه، د بغلان وس لرنه چې بغلان ته لاړ سو، یا کریپسي ولګوو چې هلته طالبان چې کوم دي موږ سره امداد کوي، هغه امداد د کار زمینه مو نه برابرېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضاد اللہ کم ہلمند اللہ تک ولسوالی زمینداور څخه دا پیغام پریږدم. او زه د دوی څخه خوشحاله یم چې دوی داسې یو ځانګړی شمېره لري او زموږ پیغام داسې تر مشرانو یا تر نورو خلکو پسې رسي. نو زما د طالبانو څخه هیله او خواهش دا دی چې دوی باید موږ سره د بدیل په کښت کې همکاري وکړي، موږ ته کار منظم کړي، ځکه چې پر موږ یې کوکنار بند کړي دي، بل کښت نشته، بېکاري ده، ټول روزګار یې که ځوانان یې که نورې که نورې، خو ټول اوس موږ بېکار وي، بل کار نشته، ځکه چې مخکې د کوکنارو کښت په موږ کړی، په هغه به کار په اخته وو، نو اوس هغه نشته. بیا دوی زموږ سره دا وعدې وکړلې چې تاسو دا کښت بند کړئ، موږ د دوی په کول وکړه، دوی پر ویا ورسره ولاړو، خو اوس نه بدیل شته، نه بل شته، نه بل شته، نه د بدیل تخم راته را برابر کړي، نه بل شی راته راوړي. نو ما د طالبان د مشرانو څخه دا هیله او خواهش دی چې باید دوی موږ ته ښایسته تخمونه راوړي، هغه داسې یا زعفران دی یا انجه ده چې مثلا موږ ته ګټه وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حلال ما د ننګرهار ولایت څخه. د انجینو په مکتب بندیزونه یو د هغه عواملو څخه دی چې زموږ په ټولنه کې به د علم او زده کړې او د پوهې ترلاسه کولو کچه کمه کړي. د انجینې چې دی په ټولنه کې او بیا خصوصا توګه په طبي بحثاتو کې د ملا د تیر حیثیت لري. که دوی زموږ او د نارینه سره یو ځای ونه درېږي، نو هیڅکله موږ پرمختګ نشو کوي، او که کوو هم زموږ پرمختګ به نیمګړی وي. نو زموږ د مسؤولو چارواکو څخه، د سرپرست حکومت څخه دا هیله لرو چې د انجینو د مکتبونو دروازې پرانیزي او هغوی ته زر تر زره اجازه ورکړي تر څو خپل درسونه ووایي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دا خبرونه دویم نیمای ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ ملما ځانګړی پروګرام لرو چې په دې کې موږ له ملمنو سره ځانګړی مرکې کوو. دا پروګرام درته دروخ درغې وړاندې لنډ خبرونه. په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو پر بندېدو د اعتراضونو په ترڅ کې د برېټانیې سفارت ویلي دی چې افغانو نجونو او ښځو د زده کړو ضرورت یې له لاسه ورکړي. د افغانستان لپاره د برېټانیې سفارت پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر د پنجشنبې په ورځ لیکلي دي چې د افغانستان د سولې، ثبات او پرمختګ لپاره د ښځو زده کړه حیاتي ده. وړاندې په دې پیغام کې راغلي دي چې برېټانیا د افغان نجونو او ښځو ملاتړ ته ژمنه ده. پرون پنجشنبه د جون 14مه په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو زر ورځې پوره شوې. په مکه مکرمه کې نن د حج مناسک پیل شول. د سعودي عربستان د چارواکو په وینا په سږني حج کې به څه باندې 2 میلیونه کسان برخه واخلي. د افغانستان شاوخوا 13 زره کسان د سکل حج لپاره سعودي عربستان ته تللي. سبا به حاجیان په عرفات کې سره راغونډ شي. د لبنان حزب الله ډله چې ایراني ملاتړ کوي پرون په اسرائیلو د پیلوټ الوتکو توغندیو بریدونه وکړل. دا د غزې د جګړې له پایله تر اوسه پر اسرائیلو تر ټولو سخته حمله بلل شوې. په غزه کې د اسرائیلو حماس ترمنځ پروس کال د اکتوبر په مه وروسته تر دې جګړه پیل شوه چې حماس د اسرائیلو دننه لږ تر لږ 2 لسو تنه ووژل او 250 نورې له ځان سره یرغمل غزې ته یوړل. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني. حزب الله ویلي چې د خپل وژل شوی قومندان طالب عبدالله خچ پاخلی طالب عبدالله د سشنبه په ورځ وژل شو. د اسرائیل حکومت ویلی دی چې د حزب الله بریدونو ته سخت ځواب ورکړي. او د اروپا د فوټبال د تروالې جام لوبې نن په منشن کې د کوربه هیواد جرمني د ملي ټیم او سکاټلند ترمنځ پیلېږي. دا مسابقه د کابل په وخت د شپې 12:30 بجې شروع کیږي. د اروپا د فوټبال د تروالې په جام لوبو کې د 14 هیوادونو ملي ټیمونه برخه اخلي چې په شپږ ګروپونو کې ویشل شوي دي. پیلوه به د جولای په 14مه ترسره شي.
آزادی میلمه
سلامونه. د آزادی میلمه خبرونه ته مو زه احمد تکل هرکلای کوم. قدر من اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې په بهر کې له یو ډیره افغان خبريال سره مرکه کوم چې په خوای په افغانستان کې هم ژورنالیستیک کارونه کړی دي.
ای وی آر د افغانستان ژغ رادیو تاسو کولای شئ مشغول خبرونه د انټرنیټ په مټ باندې سلر ویچ کړئ او اوبړئ د نړۍ په هر ځای کې.
صفت الله زاهدی اوس په جرمنی کې ډیره دی، خو تر 1300 کلونو پورې په هلمند ولایت کې یو رادیو چلوله. په دې ځانګړي مرکه کې له خغلی زاهدی سره د خبريال په توګه د هغه د پخوانیو او اوسنیو کارونو په اړه پوښتنه کوم. خو له هر څه مخکې د زاهدی خپل پیژنګلوي د دل خپل خولې واوري.
تکل صاحب، زه فتوا زاهدی یم، د هلمند ولایت په ناواول سپلای کې زیږیدل یم. ما ذکر په پاکستان کې لومړنی ذکر کړی کله چې مشکور نه یم، مش مهاجر سلو التپلی او د پاکستان ګرد ځنګل کې میز د کرکړي او لاغې ورسته د بیا بیا په 2015 کال کې هلمند ته راغلم. او هلمند کې می دلته د باختر خبري اجان سره لومړی کار پیل کړ، او بیا ورسته د جګړې او صلح انسټیټیوټ چې IWPR نوم یې دغه سره می دوه کلن کار وکړ، او دغه انسټیټیوټ می هم اول وست. په دې سره سره می په هلمند کې د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې وکړلې، او په 2013 کال کې می د امریکا په والټر کرانکایټ سکول اف ژورنالیزم کې هلته هم د ژورنالیزم په برخه کې یو 15 ورځې زده کړې بشپړې کړلې، او له هغه ځای څخه وروسته بیا زه بیرته افغانستان ته رالم. او تر 2017 کال پورې می په افغانستان کې د خبريالۍ په برخه کې بیلابیل کارونه کړی، چې هلته می د رادیو او تلویزیون د مسؤلیت سربېره خپل رادیو می هم درلودله، او یو جریده می درلودله د هلي په نوم باندې، هغه مهم چاپوله. المان کې می د دوچه ویلې اکاډمۍ په تخه د ژورنالیزم په برخه کې وکړنه زده کړم او وکړله.
دومره زیات زده کړې زاهدی صاحب او کافی تجربه د جرنالیزم په برخه کې اوس څه کوي؟
اوس د 2023 کال پورې ما د دوچه ویلې یا د آلمان ژغ رادیو سره د خبريال په توګه کار کاوه، او د 2023 کال په جنوري کې مې دنده پریښي. اوس مې خپل د افغانستان ژغ په نوم یو رادیو جوړ کړی چې د افغانانو لپاره له جرمني څخه په انلاین یا انټرنیټي بڼه باندې کار کوي. البته یوازې زه نه یم، بلکې زموږ سره څو کسان یو، موږ هغه څو خبریالان یو، افغان خبریالان چې اوس په اصلاح اکسل جورنالستان یا لکه په تبید کې چې اوسېږو، هماغه کسان یو دلته مو خپل فعالیتونه پیل کړي، او د دغه رادیو له لارې خلکو ته خبرونه، خبرونې، موسیقي، سندرې، تعلیمي او کلتوري خبرونې د ماشومان لپاره بیلابیل خبرونې او د برخه کې مو فعالیتونه پیل کړی دی او کار کوو.
د دې رادیو اوریدونکي په افغانستان کې دننه هم شته که یوازې په بهر کې مشت افغانان دي؟
د دې رادیو تقریبا موږ چې د رادیو یو سیستم لري چې هغه کار او پورې هر ورځ په افغانستان کې هم موږ تقریبا لسکونه زر اوریدونکي لرو چې هغه هلته د کسان اوس د آنلاین انټرنیټي په مخ باندې پر مټ باندې دوی دغه رادیو اوري. موږ هڅه کوو چې اوس دغه رادیو د یو اپ د لارې هم پیل کړو چې تر څو پرې دغه اپ اوتومات موبایل کې هلته خلک ډاونلوډ کړي او ټول خلک یې واوري، یعنی دغه اوریدونکي زیات شي. خو دغه سربیره په بهر کې هم موږ په اروپا کې، په امریکا کې او په آسیا کې په دې درې سرو هیوادونو کې هم کسان لرو چې اوریدونکي شته، او دوی د رادیو اوري، تعقیبوي، مشتکمنټونه لیکي، خپل نظرونه لیکي. په دغه ټولو هیوادونو کې تقریبا دا اوریدل کې، ځکه چې دا د انټرنیټ په مټ دا، او انټرنیټ ته چې هر څوک لاسرسی لري، دوی کولی شي هلته د افغانستان ژغ رادیو تعقیب کړي او وایي.
هغه کسان چې د اپ له لارې دا رادیو پر اتلونکي کې ستاسو په پام کې دي اوري، به دوی به هم د اوریدو لپاره انټرنیټ ته ضرورت لري؟
او ځکه چې موږ یو سیستم دلته کتا سي د دلی اوس نه تقریبا د انټرنیټ په مټ باندې ډیر نږدې شوی دی، کوم یې ان ټول خلک لکه په یو کور کې اوسېږي هلته سره نښلولې دي. موږ یو سیستم له امازون څخه اخیستی چې دغه سیستم یو برخه په دوبۍ کې ده، او موږ هلته یو سپیس اخیستی چې هغه افغانستان لپاره ډیر نږدې دی. دا موږ ځکه دا کار وکړ تر څو پورې خلک ډیر لږ انټرنیټ افغانستان کې په اسلام سره پیو راډیو ډیر واوري. اروپا او دې ځایونه کې چې دلته د راډیو د اوریدلو هغه سپیس یا برخه چې دغه ډیر درنه ده، یعنی ته کولای شي په انټرنیټ باندې واوري، خو له ډیر انټرنیټ څخه مصرف کې، خو له افغانستان او پاکستان، ایران او دغه هیوادونو کې هلته د انټرنیټ برخه چې دلته ډیره کمیږي. که یو څوک هلته په یو جی بی انټرنیټ هم پاله کې، شاید کولای شي شل ورځې زموږ دغه راډیو واوري، او څلور ساعت هم کولای شي هلته واوري، او دغه سیستم بلته د دوی بل لاسرسی ولري. دغه سره تر څنګ به دوی کولای شي خپل نظرونه، پیغامونه او خپل مرکه، حتی ځینې کوچنۍ ویډیوګانې به هم د دې اپ د لارې دوی کولای شي موږ ته ولیږي او زموږ سره شریکې کړي. دا زموږ یو نوی سیستم دی چې اوس موږ کار باندې کوو، او دې برخه کې تقریبا کارونه 60% بشپړ شوي دي. نور سیستمونه به هم انشاءالله ډېر ژر باغه به بشپړ شي، او بیا به وروسته د دوی په واک کې ورکړو.
یو نیټه مو په پام کې شته چې څه وخت به دا اپ په افغانستان کې فعالیږي او خلک به کولای شي چې ستاسو رادیو واوري؟
شاید تر دسمبر پورې دغه زموږ دغه سیستم به ټول بشپړ شي. زکه چې هغه نه پاره تاسو معلومات ترلاسه یو څه، مثلا پیسو ته اړتیا شته، کار ته اړتیا شته، او بیا خصوصا بهر کې چې اوسېږي دلته دغه اعلانات او سپانسر او ځین سیستمونه لکه افغانستان کې چې و د شخصي رادیو په پاله کول ولته هلته تقریبا ډیر زیات و، یعنی ټیری بهرنۍ موسسات خپل ځینې دفترونه غوې مرسته کول، ولې دلته چې تکله دغه یو څه پاله کوي اکلن ته باید خلکو ته قناعت ورکړي، او ورته وایي چې دغه څه چې ما پاله کړی په کوم برخه کې دي، څنګه کار کوي، خلک څومره لاسرسی ورته لري، دلته رښتینی څه غواړي. نو کله چې هغوی دغه څه باندې پوه سي، وروسته سره کومک کوي او ملاتړ مو کوي، هیله لرو چې تر دسمبر پورې دا بشپړ شي او د 2015 کال پر اول میاشت یا د جنوري په اوله به انشاءالله افغانستان کې د ټولو خلکو لپاره د لاسرسي وړ وي. موږ هیله لرو چې تر یو کال پورې د شاوخوا د 15 لک څخه تر 1 میلیون کسان پورې دا ډاونلوډ کړي او دا راډیو موږ اوریدونکو ولرو.
د راډیو محتویات یا پروګرامونه او هغه مطالب او راپورونه چې تاسو پکې خبروي دا به کوم مطالب او کوم موضوعات رانغاړي؟
موږ هدف دا دی چې د افغانستان کې چې اوس دا مهال هلته د رسنیو پر وړاندې ځینې بندیزونه شته او یا هلته ځینې څه نه خپرېږي، مثلا موسیقي چې اکثره د افغانستان خلک یې خوښوي یا ځینې داسې معلوماتونو خبرونه چې هغې باندې لګول شوي. زموږ یوازینی هدف د ژورنالیزم د اصولو او اساساتو سره سم کره او دقیق خبرونه خپرول، دغې سره تر څنګ تعلیمي خپرونه موږ خپرونه لرو چې هغه خلکو ته وړاندې کوو، او د دې سره تر څنګ موږ کلتوري فرهنګي دې برخې کار کوو. خو زموږ لویه برخه چې دغه د افغان ښځو لپاره چې هغوی ښوونځیو ته نه ځي دغه لپاره د پروګرامونو خپرول دي چې همدا اوس هم زموږ په ویب سایټ او رادیو کې کولای شي خلک دا خپرونه واوري، او هر ورځ دوی لپاره یو یو خپرونه وړاندې کیږي. کتابونه افغانستان کې ستاسو د خبرونو او د کولای شي د کتابونو ملته واخلي یا د واتس اپ لاره موږ یو سیستم ورته پاله کړی دوی اړیکه ونی سي دا کتابونه دوی ته ورکول کیږي. هغه نجونې چې مکتبونو ته نشتلاله دوی پښتو، دری، انګلیزي، کیمیا، بیولوژي، فزیک او نور دغه زده کړې چې دی لوم ټولګي څخه پورته دوی زده کولای سي او په خپل کور کې تلک شي مثال سي دغه واوري د یو ښوونکي لاره د ټول وخت تدریس کیږي.
که اوس ورشو ستاسو خوانیو ژورنالیستیکو فعالیتونو ته په افغانستان کې، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې مو په هلمند کې یو راډیو درلوده، د دې راډیو په باب یو څه راته ووایاست.
ما په 2018 کال کې هلته یو راډیو په اړه باندې کار پیل کړ، تر څو پرې هلته یو اف ایم راډیو ولرم او هغه هم دغسې یو برخې موږ هلته ډېر کار وکړ. د افغانستان دغه وخت حکومت څخه مو د راډیو د اف ایم راډیو جواز واخیست او ان د تلویزیون د برخې جواز مو هم ترلاسه کړ، یعنی اجازه مو واخیستله. خو په دې بیا تعولات رااله چې یوازې غراډیو پات خپل هغه راډیو چې هغه چې ما کار کوي مش تقریبا څو افغان خبريالان ولتم چې افغانستان کې د خبريالې دندې خصوصا ټول نړۍ کې راځي چې هغه تل پاتې نه دي چې اکلن تړې لکه دایمي قراردادونه ولري. نو عموما کله نا کله به سړی یو ورځ د کار به درلودې وي، نو موږ چې د خپل مسلک لپاره د دوامدار پات کېدو په برخه کې موږ یو داسې هڅه وکړو تر څو په افغانستان کې یو اف ایم راډیو ولته جوړ کړو. موږ هغه راډیو چې جوړ کړل هلته موږ بېلابېلې خپرونې درلودلې، یو پروډکشن مو درلود او دغې سره تر څنګ موږ هلته یو میډیا ګروپ درلودی چې په هغه بیا په بېلو بېلو برخو کې کار کوو.
چانه مو مرسته ترلاسه کوله او که تاسو په خپله د تجارتي اعلانونو له لارې خپل مصارف ترلاسه کول؟
موږ هغه مهال چې زه د راډیو مسؤلیت ما په غاړه ولته موږ ټولې دغه خپرونې او د هر څه چې کولې یوازې د تجارتي اعلاناتو دې په مټ باندې مو کولې. موږ تجارتي اعلانات اخیستل، ځینې خپرونې مو خپرولې، عموما بېلابېلې خپرونې وي چې هغه کې صحیح خپرونې وي، مثلا د ځینې نورو مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې خپرونې وي او خصوصا تجارتي اعلانات هلته هغه وخت ډېر زیات وه. هماغه په مټ باندې موږ د هر څه برابرول او شاوخوا موږ سره 19 کسانو کار کاوه او د ټولو لپاره معاش رسېدی
دلته د نوی راډیو کا خدای کول او فعال شوم. په دې کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ماشومانو لپاره هم ځنګړي پروګرامونه لري، د ماشومانو لپاره ځنګړي پروګرام څه معنا، په کومه ژبه او کله چې تاسو وایئ چې د دې اوریدونکو به هم په اروپا کې او هم په افغانستان کې، نو د دې دوړو ګروپونو لپاره خو بیل مطالب او بیل ډول پروګرامونه باید جوړ شي. دا څنګه سره تاسو انډول کوي او د دوړو لپاره یو ډول پروګرامونه برابروي؟
اکل صاحب تاسو وګورئ، اروپا، امریکا او یا نورو هیوادونو ته چې افغانان راغلي او یا نوي زیږیدلي ماشومان دي، هغوی تر ډېره پورې خپل مورنۍ ژبه تقریبا 80% یا 80% هېره کړې ده. هغوی دلته بهرنۍ ژبې باندې زده کړه کوي، کلتور هم دا دی، ټولنه هم دلته بهرنۍ ده. نو د دوی لپاره اړ دا دی چې دوی باید پښتو ژبه زده کړي، او دغه برخه کې موږ تیار پروګرامونه لرو د زده کړې په برخه کې، اما غم نشریږي. او د ماشومانو لپاره موږ دلته بیلابیل کارونه کوو. ما هم د تیرې اونۍ دلته د افغانیک په نامه یو دفتر دی چې مسؤول یې ډاکټر صاحب یحیا وردک دی. هغه له تیرو دیرشو کلونو راهیسې المان کې په دې برخه کې ډېر کار کړی. له هغوی سره په ګډه د افغانستان غږ راډیو او افغانیک دفتر دلته د ماشومانو لپاره نکلونه ورته موږ تیارو او دا ورته کوو. د پښتو ژبې زده کړه دوی ورته ورکوي دغه دفتر، او زموږ یوازینی هدف دا دی چې د دوی سره په ګډه د ماشومانو دغه کومې خپرونې چې په ګډه به وړاندې کوو دا واخلو او دغه راډیو کې خپرو کړو. دا به تر ټولو یو ښه ګام وي. هم به ماشومان ملندل ته راځي او هم به د آنلاین میټینګونو له لارې یا د آنلاین سیستمونو له لارې دوی وصل کیږي دلته. هم به نور ماشومان ویني او هم به دوی ته د پښتو دغه برخې یو نقل ورته ویل کیږي چې دوی به خپل کلتور، دود او دستور هم ساتلی وي، او دغې سره تر څنګ به دوی پښتو ژبه هم زده کړې وي. ډېر نوي حروف شاید واوري.
یعنی په دې توګه ستاسو مطلب دا دی چې د افغانستان کې دننه د ماشومانو لپاره به یو ډول پروګرامونه جوړیږي، او د اروپا او امریکا په دې هیوادونو کې د ډیره افغان ماشومانو لپاره به نور پروګرامونه برابروي، همداسې؟
نه، دواړه یو پروګرامونه دي. دغه ماشومان لپاره چې موږ نکلونه کوو، دا کولی سي خپله په افغانستان کې ماشومان یې واوري. دا د هغوی لپاره تر ټولو یو ښه کار دی، یو ښه ګام دی، ځکه چې زموږ ډېری ماشومان لپاره اوس نکل نه کیږي یا کسي نه ویل کیږي. موږ هلته وړکتونونو کې داسې څه نه لرو، ولدلته چې دغه ګام اخیستل کیږي دا تر ټولو یو ښه کار دی. هم به دوی نقل زده کوي او هم به پښتو تور زده کوي. شاید دغه ماشومان چې په افغانستان کې وي هغوی د دې آنلاین میټینګ سره وسه سي، هغوی د بهر کې ماشوم وویني چې هغه خبرې ورسره وکړي، یو د بل سره دوی یو د بل خبرې وکړي. هدف هم دغه وي.
د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کار یو څه جلا دی، یعنی په دې برخه کې زیاتې تجربې او کار ته اړتیا شته. د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې تاسو له چا مرسته غواړئ که همدا له خپلو تجربو نه کار اخلي؟
تکلیف په اروپا کې او خصوصا نورو هیوادونو کې دلته د ماشومان د ادبیاتو په برخه کې ډېر غټ کار شوی دی. تاسو وګورئ دوی خپل ماشومان ته دومره شاده بر زده کړی او دومره ادبي تور ورته وای کله چې یو ماشوم وویني او ته هغه سره سلام ده کې یو هغه ماشوم تا کور ته راځي، هغه اول ور درته وای اجازه ده چې زه داخل کوم تاسو کور. ولې زموږ اساسي ماشومان یا افغانستان چې کوم ماشومان یې دومره دغه ادبیات او دې برخه کې دومره نه دی روزل شوی، نه مکاتبو کې دغه څه ورته ورشول کیږي، نه هغه ورتونونو کې دغه ورته زکیږي.
دا فکر نه کوي چې د کلتوري تفاوتونو یو برخه ده، نه دا چې دوی کم زده کړي یا څه هغه زیات زده کړي؟
نه، اصلا جګړه یوازنه یا غشې یا واغه بدبختی ده چې افغان ماشومان یې دغه څه خلری کړي. که تاسو وګورئ موږ چې په هغه وخت چې د علي حضرت محمد ظاهر شاه او سردار داوود خان حکومت وو، تاسو په اندغ المانیان ترتل له د دوی ماشومان هم تر ذکر کوله، یعنی دوی ال تدیر څه ذکر. هغه وخت کې موږ جګړه نه لرل، موږ تر دوی ډیر ښه ادب درلودې د ماشومان د ادبیات فرق کې. خو دغه روسي کې د جګړې چیراله دغه هر څه لمنځه ولاړل. موږ کوشش کوو د ماشومان د ادبیات په برخه کې خصوصا موږ دلته ډیر کسان لرو. خپل تورمان صاحب، اجمل تورمان چې یو شل لیکوال دی، او محمد آصف بهام صاحب هغه، او ډاکټر صاحب یحیا وردګ، خپل ځینې نور لیکوالان دلته ستا چې هغوی د ادبیات په برخه کې ډیر کار کړی. موږ د دوی د تجربو څخه په استفادې سره دغه پروګرامونه او دغه هر څه به مخته وړو.
دغه رادیو چې تاسو په پام کې ده دا به خبری مطالب د ورځې خبرونه تازه جریانات دا هم خبروي.
تکل صاحب دا اوس هم ورځنی تازه خبرونه پر سوشل یا ټولنیزو پاڼو باندې لکه فیسبوک، ټویټر، انستاګرام، ټیک ټاک او دغه سره ترڅنګ پر ویب سایت د برخ باندې خبرو او دغه دوه اونۍ کې به شاید موږ ځینې خبری برخه هم پیل کړي چې هر ورځ موږ یو خبری ټول کومول ورو چې هم خلک واوري. موږ هر ورځ تازه او کره خبرونه اخلو خپل ځینې کسان هم لرو چې د برخې را سره همکاري کوي هغه کسان کې دننه دي او که بهر کې خبرې اعلان کړي.
د رادیوګانو په دې لوی بازار کې نړیوالې رادیوګانې دي او فعال دي په افغانستان کې. د دیو په منځ کې بس تاسو لپاره رقابت یو څه ګران نوی په دې امکاناتو چې تاسو یې لرئ ځکه چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې ډیر کم شمیر ملګري هغه هم په رضاکاره توګه له تاسو سره کار کوي همداسې ده؟
پدغه د کل څه تاسو وګورئ هر دغه نړیوال رادیو چې جوړ شوی هغه خپل ځان لپاره پالیسی لري او هغه خپل پالیسی په مخ وړي تر دې پر دوی هغه خپل اهداف وړي. یعنی عموما تر ټولو مهمه دا ده هر رادیو چې کوم څه نشرات لري خبرونه کوي هغه باید خلکو وپوښتي چې تاسو څه غواړئ او تاسو څه خبره کوم. موږ دغه هر څه کوو اول تل د خلکو غوښتنې مو کتلې او اورېدلې مو له هغه سره خبرې کړي ان تقریبا ډیرو کسانو سره او به پوسیبل چې موږ دغه څه جوړ کړو. موږ او د نورو نړیوال رادیوګانو فرق به دا وي چې موږ نشرات به کم وی سید یعنی سلر وی ساعت کې به موږ اته ساعت یا و ساعت یا شپږ ساعت د خبرونه ولرو چې ځینې به تکراری وي ځینې به نور خبرونه وي ورته خبرو به کولی. دا څه باندې چې یوازې به د یو هدف لپاره موږ هدف به خلق وي یعنی موږ ټارګټ چې دیغه د افغانستان خلق دي چې هغه د لپاره یو څه خبرو کو ویلر.
ډیر مننه زاهدی صاحب. ورزو ستاسو شخصي ژوند ته تاسو څو وخت راغلی یاست جرمنی ته او پر دې ژورنالیستیک کار سربیره نور هم څه فعالیت لري؟
د 2018 کال د دسمبر پر اوله باندې جرمنی هیواد ته راغلم او زه د سر ترڅنګ چې د خپل رادیو یا د چارې مخ توړم د سر ترڅنګ د آلمانی ژبې زده کوم او دلته لکه مخ چې می یادونه وکړه د افغاني ټولین سره ته یو رضاکار په توګه د افغانانو په برخه کې دلته کار کوم او هڅه مې دا چې خپل خلکو ته دلته چې هغه ستونزې لري مشکلات لري د هغوی سره همکاري وکړو ځین پروګرامونه ورته وړاندې کړو یا دوی په نور برخو کې کوم مشروع دې ته اړتیا لري هغه څه چې موږ تېرو دریو کلونو کې زده کړي وي هغه هم د دوی سره شریک کړو.
واده مو کړی ماشومان لري؟
بلې و تکل صاحب زه پنځه ماشومان لرم چې دوه ماشومان اوس دلته ټول د آلمانی زده کړې هغه بشپړه کړې او تقریبا وصلته ټول شونځي ته ځي ژبه تقریبا د آلمانی ژبه چې ده یعنی هغه په برخه کې دومره زده کړې چې سړی پوهیږي نه چې اوس د اوس یو افغان دی او که یو آلمانی دی. زه واقعا ډېر خوشاله یم له خپل اولادونو د دې چې هغوی دلته زده کړې کړې او اوس هم دوی به راتلونکي خپلې هیله لرم چې راتلونکي خپلې لوړې زده کړې هم دلته بشپړې کړي.
په پښتو یا دري ژبو یعنې د وطن په ژبو هم خبرې کوي ستاسو ماشومان؟
بلې اوس په یوه لورکۍ چې هغه اوس دلته شپږم ټولګۍ ته بدي او د آلمانی ښوونځي هغه ګیمنازیم یا یو مکتب کې هلته زده کړې کوي هغه کې هم انګلیزي ژبه زده کوي او پښتو یې زده آلمانی ژبه یې زده او دري ژبه باندې هم پوهیږي او خبرې کوي.
د دې ټولو فرهنګي اصولو یا ارزښتونو ساتل څومره زیار غواړي؟
ولادو ته د ماشومانو روزل او خصوصا ماشومان ته د غي د زده کړو ورکول د دې سره ترڅنګ د فرهنګي کلتوري تودونو اناناتو د دې سره ترڅنګ د کورنۍ ماحول دوی ته ورشول د ډېر زیار غواړي او ډیر زحمت غواړي. دلته یو لوی ستونزه دا ده چې یو د کورنۍ یو غړی کار کوي، وظیفه ترسره کوي، او مور به د اولادونو ښوونځی ته بیایي او هغوی راځي بیرته بیا ته د هغوی سره کار کوي. دا ډیره ستونزمنه ده. زه په دغه برخه کې زه خپله هم ډیر کار کوم او هغوی ته ځینې شیان ورته ښیم، یعنی پوهیږم چې شاید ځینې دا ستوري اوس هم وي چې پښتو دې برخه دوی نه پوهیږي، او زموږ ځینې کلتورونه دودونه دوی نه پېژني، ځکه چې تېرو دریو کلونو کې ډېر څه هېر کړي. دغه ماشومان چې هلته وه او دلته زده کړې کولې، دلته د یو نوي کلتور یو نوي ټولنې سره دوی مخ شوي دي.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې که تاسو ونه روزئ، تربیه یې تاسو په لاس کې وانخلئ، ټولنه یې روزي بیا په خپله خوښه.
بلې، هو دلته همداسې ده. کله چې سړی د خپلو اولادونو په برخه کې ډېر محتاط ونه اوسي، اولادونه ډېر ژر دغه خپل کلتور دود او عنعنات له لاسه ورکوي، ځکه چې دوی په ټولنه کې لس ساعته په دې ټولنه کې په ښوونځي کې دی، یا د خپل ملګري سره دی، یا د لوبو ځای کې دی، یا مثلا درس وایي. دلته شاوخوا محیط هم داسې جوړ دی، یعنې دغه محیط سره دوی جوړیږي. خو موږ هڅه کوو چې تر څو پورې د دوی ته د افغانانو د خوې خصلت ژوند او دې په اړه باندې خبرې وکړو او کیسې ورته وکړو. او ان دا چې زه کله ناکله یوټیوب ته ځم د افغانستان د ځایونو مورته شیم، پوهیږي هغوی. یعنی همدا تېره شپه زما زوی زما نه پوښتنه وکړه چې د افغانستان هوب شته څه شی دی، هغه مرکز یې څه دی. ما هغه ورته وویل چې کابل دی. دی په دې نه پوهېدی. ما ته وویل ولې کابل دی، ولې هلمند دی نه دی ټاکلی. ما به ورته وویل چې نه، هغه خو دغسې ځای دی. د ټول معلومات چې زه تا تشریح کوم ډېر وخت غواړي چې اول کندهار و، بیا وروسته د را انتقال شو کابل ته. ورته مې وویل چې دا کابل دی، نو بس همدغه ځای ټاکلی دی. پس مالو یعنی دوی په ډېر شان باندې شاید اوس هم ډېر توریزده نه کړي، ولې زه هڅه کوم چې دغه هر څه دوی هېر نه کړي او دې برخه کې دوی بشپړه پوهه ترلاسه کړي.
د ازادۍ میلما پروګرام کې مو په جرمني کې لمیشت افغان ژورنالیست صفت الله زاهدی سره تفصیلی مرکه واورېده. زه احمد تکل تر بلې مرکه خدای پامني در سره کوم او په پاک رب مو سپارم.
جہان میں پروا لاس کے لاس لر مستاسا پختانہ میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سم میں دن سم میں دنیا نہ غالرم نہ داسا پختانہ میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا میں دوا